Я Штаманида. Дамрикажа Ашна радио. Корбана Шафия Сардар. د رښتیا د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ درنوریدونکو بیا هم ستاسو د رښتیا او خوشحالي په هله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو نن مو په خبرونه کې د ماشومانو د غاښونو پر راوتلو چې البته نوی غاښونه راوځي په دې باندې خبرې کوو او په دې کې باید موږ د ماشوم سره څه ډول مرسته وکړو یا مرسته وسی چې د دردونو او نورو مشکلاتو سره مخامخ نسی په دې خبرونه کې محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی د اندرا ګاندی د روغتون رئیس زموږ میلمه دی تاسو کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 001202 619 1 10 او زموږ په محلي شمیرې په 0 0 0 0 0 باندې زنګ وهلی سئ د محترم پروفیسر صاحب سره تاسو کولی سئ چې پوښتنې وکړئ او څه ستونزې چې ستاسو ماشومان د غاښونو په راوتلو کې یا څه نورې ستونزې لري کولی سئ چې پوښتنه ځینې وکړئ قدر من اوریدونکو هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري نو لومړی به محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی ته ښه راغلاست ووایم ډاکټر صاحب تاسو په خیر راغلاست ډاکټر صاحب
تاسو ته سلام درنو او محترم اوریدونکو ته
د شرغلس ډاکټر صاحب کور مودان موضوع مو نن بیا هم د ماشومانو د غاښونو په راوتلو خبرې کوو چې نوی غاښونه د ماشومانو راوځي او تاسو خو د دغه پیښو سره چې د ماشومانو د روغتون البته د اندرا ګاندی د روغتون رئیس یاس نو ډیر به ورسره مخامخ کیږي نو ډاکټر صاحب لومړی پوښتنه به درته وکړم چې د ماشومانو البته هغه نوی ماشومان چې زوکړي د دې دغه لومړنی غاښونه یعنی څه وخت راوځي
ډیر ښه اصلا د غاښونو وستلو ډیر دقیق وخت مشخص نه دی او ماشومه حتی کیدای شي چې د غاښونو سره اولو چې تاسو به لیدلی چې بعض ماشومان تولیدي یا حتی غاښونه لري او خو اکثرا د غاښونو راوتل د شپږو میاشتو نه شروع کیږي او تر دولسو میاشتو دغه اولین غاښونه د ماشومانو راوزیانه د ولادت شپږمې میاشتې نه وروسته شروع کیږي او تر دولس میاشتو پورې حتما د دوی هغه اولي غاښونه راوزي
ډېر اله ډاکټر صاحب په ماشومانو کې د غاښونو د لومړنۍ نښو نښانې څه دي یعنې په څه ډول راوځي دا غاښونه اکثره ډېر مشکلات لري اکثره
او کله چې غاښونه راوځي ماشومان اکثرا خصوصا مېندې بیا متوجه کیږي چې دغه ماشومان د غاښونو د ویستلو په وخت کې ډېر نارامه کیږي بل هغه چې خله کې د لاس وهي هر شی خله ته وړاندې کوي او بل دا چې ډیر علاقه مند شي خلک کوچي چې خصوصا د مور تای بل چې ماشوم تیته مور اچي یا د مور تای چي بل دا چې خپل کده وکتل شي مثلا ماشوم چې آرام ده هر شی چي هر شی خله ته وروړي مومند ویږي چې ولته شاید دې په غاښونو وخت وي یا کله چې د دوی خوله وکتل شي طبیعي ده چې هغه وري د دوی پړسېدلي وي او وري سری او په ژمن کې کله چې ورته تماس کېږي یعنې لاس پرې وهل کېږي نو دا دردناکه وي او ماشومان په اصطلاح نارامه کېږي کله چې د دوی په وري لاس وهل کېږي او کله چې دغه مرحله تیر شوه چې وکتل شي طبیعي چې هغه وري چوي او دغه هغه په اصطلاح څوکي پکې ښکاري هغه مهم علائم دغه نارامي ده وري پړسوب ده ماشوم هر شی په هغه مرحله کې خلی ته وروړي او په زمن کې دوی خوب حتی نارام شي، دوی خوب بی نظم شي، او په هغه دوره کې چې دوی غاښونه باسي دوی خوب هم نارام وي.
بله محترم ډاکټر صاحب، دا خبره صحیح ده چې کله چې نوی ماشوم غاښونه راباسي نو ماشوم ته اسهالات و تبه پیدا کیږي او پزه یې هم بهیږي، نو وروسته بیا دغسې ډول ماشومانو سره باید څه ډول مرسته وسي چې دا مشکلات پیدا نه کړي؟ مهرباني وکړئ.
چې ډېر مهمه ده، لکه چې مخکې ما عرض وکړه، کله چې د ماشوم غاښ راوځي نو ماشوم ډېر زیات دغه خپل لاس په خوله کې کوي او په زمن کې هر شی په خوله وهي، خصوصا سخت شی چې په لاس ورغی هغه په خوله کې وهي. نو دغه د دوی لاسونه کله کله پاک نه وي، او هغه شی چې دوی غواړي په خوله کې ووهي او یا خپل وري په اصطلاح وزري چون په هغه وخت کې کېدی شي چې دا د دوی وري خارښت او درد ولري، نو دغه شیان کېدی شي چې پاک نه وي، او دغه د ناپاکو شیانو تماس په خوله کې او د غاښونو سره دا د دې لامل کېږي چې کله کله د ستوني په خپله د خولې د وري او همدارنګه د ستوني د التهاباتو او پړسوبونو او میکروبونو سبب شي. همدارنګه همدغه میکروبونه چې د لاسونو په واسطه خولې ته را رسېږي او د لاړو سره تیریږي، دا د اسهالاتو د دلبدیو او د دې ناروغیو سبب شي.
بله ډېر ښه. او یو وروستۍ پوښتنه به هم وکړم، اورېدونکي ډېر دي چې وخت ودوی ته ورکو، بعضې وخت چې ماشوم په دغسې دردونو باندې اخته سي، یعنی کولی سو چې د ځینو دواوو څخه استفاده وکړو؟
ډېر مهمه دا ده چې داسې خاصه دوا نشته چې په دې مرحله کې د ماشوم سره کومک وکړي. بعضې خلک داسې فکر کوي چې مثلا نفع ماشوم چې نارامه ده او دوی دته متوجه کېږي چې شاید د ماشوم د غاښونو د وتلو وخت وي، نو په دې مرحله کې ډاکټر ته مراجعه کوي او تقاضا یې دا ده چې داسې دوا ورکړه چې د غاښ زر راووځي. که
نه
داسې خاصه دوا نشته چې موږ دوی ته ورکړو او دوی د دوی غاښونه زر راووځي، خو هغه ماشومان چې نارامه دي او دوی مثلا وری پرستی دلی دی، هدایت دا ده چې خصوصا من ده کولی شي چې خپل لاسونه پاک پرینیزی او د ګوتو په واسطه د دوی هماغه پرستی دلی وری لږ سره مساج کی، او یا یو پاک ګاز کنه دا د ګازو دا واخلي او په یخ اوبو یې لږ زره یخو باندې لون کی او تندې باندې د دې د غاښونه مساج کی، یعنی په غاښونو ورته ووهي، او همدارنګه پاک سخت یعنی د شیان جامع د شیان دا ماشوم ته ورکړل شي تر څو په خپل خولې ووهي، د غاښونو دوري ساحې باندې ووهي. او په دې ترتیب آتا تاسو لیدلی اوس په دې دواخانو کې بعضې کمپنۍ چې حلقي نرمې حلقې دي برابري دا یې جوړ کړي دي چې ماشومان په هغه وخت کې په دې مثلا فشار راوړي چی شي ترڅو د غاښونو په وتلو کې ورسره مرسته وکړي.
بله بله، مګر زموږ اکثره کورنۍ میندې یا فرزن اناګانې یا نور داسې دا خپله ګوته د ماشوم په خوله کې ورکي، هغه غاښونه داسې په خوله پر دغه کې شه کاجی چې دا دغه په واسطه باندې دا ماشوم اوري دغه کوي او فرزنه خو لکه تاسو چې مخکې وویل اوري که کوي او یو رقم درد کوي، نو دا کار لکه تاسو چې ویل چې لاسونه دې چټالو دغه په خوله کې نور کوي چې ماشوم مریض نسی. په هر صورت ډاکټر صاحب اوریدونکي ډیر دي، نو اوریدونکو سوالونه به هم واخو د فیسبوک د لارې، اوریدونکي همسته او هم پښتنې ستاسو څخه کړي دي، نو پښتنې بيخي ډیر دي خو وخت یو څه لږ دی، مګر اوس اوریدونکو ته لپاره ښه کافي وخت لرو. مهرباني وکړئ تاسو. بله تاسو بلین کیست؟
کوم په دې ورډګ باندې چاکله
مهرباني وکي وردک صاحب اواز مو لشت سم ندي موقعته مو لشت تغير وركي. بله متاسفانه د دې اواز سم ندي وردک صاحب. شبل اوریدونکو خوستا بله مهرباني وکي تاسو.
السلام علیکم دوست خیر شرف جان خو تاسو محمد اکبر صاحب ته درنه سلام
علیکم. زمرم سلام نو منی جعفر صاحب کور مو دان مهرباني وکي.
ډیره مننه په زړه پورې موضوع د خدای رسۍ خدمت قبول کړي. یو خو د ډاکټر صاحب نه مې مشخصه پوښتنه داره چې کله د کوچني غاښونه راځي بیا کوچنیان مسناقې لري د هغه دپاره چې کومه تداوي یا کومه دوایي مضموط یا بل کورنۍ دوا د پخوانۍ سپینسرې چې د کوچني غاښ راځي بیا دا د غنم دانې ورته وویشي په اوبو کې بیا پتکار وکړي په غاړه ورلګړې وایي دا راښنه بار نه کوي
اسانه راځي
بل کله کله دا جوش او بل دا جوش شک ورته وایي دا شبې او د چوکې پښنته هغه ورته وایي چې دا ورې حال ته کاکې دا پښنې او بل می نشاطې ځان خور پر اتمن کې ونی چې معذرت غواړم بعض انسانانو چې د حیواني وایروس وی یا علاج دلته نه کوي په دې مای ټول سترافي شوه نه څه دی نه نو مرګانه ده لکه په دې اړه تاسو د ډاکټر پراتمن کې ولې چې نه مرګ شي دا یو څه دی چې مردار
دا مردار دا نو په حق له خبرې وکړه.
نه حیواني
حیواني
وایروس
وایروس اوکې سیدی حیواني وایروس
انا نو څورغلې یې
سیدی ډېر مننه ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ جعفری صاحب خو پښتنې وکړلې نو
د جعفری صاحب ډېر ښه سوالونه وو لکه چې مخکې ما ارزو کړ دغه په خپل د غاښونو وتل د سال یا د سینو بغل یا د ستوني د درد سبب کیږي. لکه چې مخکې ما وویل اصلا په دې مرحله کې چې ماشوم هر پاک او ناپاک شي خلی ته وهي او په پوره په اصطلاح وهي او هغه چیچی نو دغه مواد او حتی خپل لاسونه کېدای شي چې پاک نه وي ککړ وي او په میکروبي موادو لړل شوی وي دا شلک خلی ته وهل کېږي دا د دې سبب کېږي چې ماشوم ته اسهالات پیدا شي او د اسهالاتو تداوي د هغه ماشوم چې د غاښونو د وټول وخت دې تقریبا هیڅ فرق د عادي سالات سره نه کوي او موږ از من مشوره ده چې کله چې ماشوم مثالیږي نو خبردار وي چې په سالاتو کې هغه شی چې ډیر خطرناک دی هغه د وجود د اوبو کمښت دی.
بله بله بله
نو دوی د هغه د وارث پاکټونه چې اوس هر چیرته پیدا کیږي په هر کور کې دی بعض خلک زموږ استاد ورته نیم کول وایي دا د وارث پودر کې احیان ناغم نه پیدا کیږي نو یو قاشقه وړه قاشقه مالګه پنځه قاشقه زټي بوره په چلور ګلاس جوش وو کې چې بیرته سړې شي حل کوي او هر څومره چې ماشوم کینی عمر ورته وارث ورکول کیږي او په دې ترتیب د وجود د اوبو د زیانو جلوګیری کی کله چې دغه اسالات په دوه یا درې ورځو کې نه کیږي نو مجبور دا به مجبوریت ته چې او زما توصیه دا به چې بیا د متخصص ډاکټر سره مشوره کیږي او یا به ماشوم کلینیک او صحی مرکز ته وړل کیږي تر څو د ډاکټرانو لخوا معاینه شي ولبل شي چې د دې سال ولې تعنت کړی او مشخص به دا تداوی کیږي.
او بلې د جوشک خبره وکړه چې اکثره جوشکونه په خلک ورکوي چې من دي چې اولادونه غښونه راځي دا ورکې
جوشک خه پریکټس نه ده جوشک خه پریکټس نه ده او د جوشک ورکړه نه تنه چې فائدہ نه کوي بلکې د نورو ناروغیو اندر د اسالاتو د سناستي د ستوني د درد او د خلې د شړېدلو او د اوریو د التهاباتو سبب کیږي نو به له خاطره داخه پریکټس نه ده او خنه کار نه ده خو لکه چې مخکې ما ارزو کړ دې مرحله کې هغه حکومت دا ده چې مېم د خپل لاسونه پاک په صابون پرینځي د دې وړي د ماشومان وړي ته مساج ورکړي یا په پاک غاز په یخو بو لونشي او هغه خونه په د فشار ورکړل شي او مساج ورکړل شي. او همدارنګه که چیرته ماشوم ډیر درد لري، کیدای شي چې هغه مثلا د تبې او درد دوا ماشوم ته ورکړل شي. د کوم خاص ممانعت نشته.
بله، ډیر الله ډیر الله ډیر مننه. او یو لاند سوال جواب کوي ډاکټر صاحب، د جعفری صاحب دې پوښتنې ته چې وایي بعضې وخت کورنۍ دواوي دي، غنم دانې را اخلي او څپکې یو د سیو باز نوري ټوټکی دی په اصطلاح، دا تاسو څنګه بولی؟
دا ټوټکی چې دی اصلا خاص تاثیر په د ماشوم د غاښونو پر اوستلو کې نه لري. خو ډیره مهمه خبره دا ده چې په دغه مرحله کې خپل د لاس د ماشوم د لاسونو او د ماشوم د خولې او د ورین دغه نظافت باید وساتل شي. تر څو چې دغه د غاښونو په وخت کله چې وري په اصطلاح چیزي، دغه ډېر امکان شته چې ککړ مواد یا ملوث مواد د همدې چاویدلې برخې د وري سره تماس ونیسي، نو دا ساحه کیدای شي چې التهابي شي، میکروبي شي او بالاخره ماشوم ته همدغه ساحو کې اته افسی او استفاده ده د چرک تجمع پیدا شي چې بیا اوس پکې ده چې ورته جنجال پیدا شي. نو په دې مرحله کې ډیر توجه د ماشوم د لاس پاکوالي ته او د ماشوم هغه شیان چې ماشوم سره تماس لري هغه ته توجه شي، هغه ټول شیان باید پاک.
ډیر الله محترم ډاکټر صاحب، اینه دا سوال چې لکه جعفری صاحب چې کړی و مخ کې عبد الله کاکر صاحب د لغمان څخه هم د فیسبوک تلاري دغه پښتنه کړې چې ماشوم ته چې موږ جو شک ورکو هغه څونه تاثیر کوي او کوم زیان لري کنه، دا تاسو مخ کې دا سوال جواب کړلی. او جنو ابراهیم دلسوز صاحب لیکلی دی د خوست څخه چې وای پښتنه لرم چې ماشومان غاښونه چې راوځي د ځینو ماشومان غاښونه ګډ وډ وي، د دې وجه څه ده؟ او هغه هم نو ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکولی سي چې د دې علت څه دی؟ خو بیا هم موږ د غاښونو پر اوتلو په هغه مشکلات خبرې کوو چې ماشوم موږ سره مخامخ کیږي. نو ډاکټر صاحب د دغه ورور جواب ته تاسو لاند جواب ورکړئ پوښتنې ته، دا به شی بیا به اوریدونکي واخلو. دغه
غاښونو وتل چې مثلا بعض خلق غاخونه لفاصله ډیره ده، د بعض خلق غاخونه کټ دي، د بعض ډیر مایده دي، د بعض اصطلاح د کاغذ وغیرہ راوزی. د کې دوه موضوعګان ډیر مهم دي. یو ارثیت ده، مثلا د یو فامیل غاخونه که تاسو وګورئ د چا چې د پلار او مور غاخونه په هر ترتیب کې دی شي چې د ماشومانو غاخونه په همغه ډول راوزی. او دغه د غاخونو هغه ډیزاین چې دا ارسیات پورې اړه لري. خو کله کله دا خپل د غاښونو د وټولو په وخت کې د ماشومانو د عادتو پورې اړه لري. مثلا کله چې غاښونه راوځي ماشوم ډیر ګټه وهي په غاښ باندې، مثلا غاښ د ننتی لکی یا بیرون را کشکایي، او یا هم د ژبې په واسطه دوامدار هغه سره تماس نیسي، مثلا د بیرون خواته تلکی په دې ترتیب هغه غاښونه د هغه میلان ډیر بیرون خواته وي. نو دغه دوه موضوعګانې دي چې یو د ماشوم هغه عادات او حرکات په خپل د غاښونو د ویستلو په مرحله کې، او بل هم ارثیت ډیر رول لري. یعنی دغه د غاښونو دغه ډیزاین چې کوم دی دا زیات په ارثیت پورې اړه لري. چې د چا مثلا فامیل کې ډېر غاښونه په هر ترتیب شوي کېدای شي د اولادونه په هماغه ترتیب غاښونه راوځي.
بله ډېر الله. او بیا هم نظرګل نظري صاحب د شنوارو څخه لیکلي دي د فیسبوک تلاري چې د غاښونه اکثره د اوه کلنۍ څخه مخکې توریږي، د دې علت څه دی؟ ولې غاښ تور سي؟
مهمه خبر دا ده چې موږ اصلا دوه رقمه غاښونه لرو. یو غاښونه چې دغه اول کې راوځي د ته موږ په اصطلاح پرایمري تیت یا او موږ تاسو ورته د شیدو غاښونه
وایو. لومړني غاښونه دي، بله
لومړني غاښونه یا د شیدو غاښونه ورته ویل کېږي. دغه غاښونه چې دي دا په اصطلاح موقتي غاښونه دي، او د هغه مقاومت ډیر زیات نه ده. زمته له خاطر دا دغه غاښونه ډېر زر خرابېږي که احتیاط ورسره ونه شي. ځکه چې ماشومان یو خوانه ډېر علاقهمند دي چې دغه خواږه مواد ډېر وخوري. په زمن کې د شپې او د ورځې دغه خپل د غاښونو حفظ الصحې ته کم متوجه کېږي. مثلا که موږ غواړو چې خپل غاښونه صحیح وساتو نو ډېر وخت وي چې کله چې غذایي مواد خورو بیا خصوصا څمنو د سمسولو نه مخکې باید غاښونه برس شي او د غذایي موادو یا د خوراکي موادو هغه پاتوشینې باید د غاښونو په سر او د غاښونو په منځ کې پاتې نه شي. ځکه چې همدغه مواد بیا تخمر کوي او بالاخره هغه د غاښونو ډېر حساسه برخه شي او ډېره کلکه برخه هم ده چې موږ ورته د غاښونو مینا وایو، هغه تخریبوي او زمینه دې ته مساعدېږي چې کله چې دا تخریب شو غاښونه نو توریږي. چون په ماشومتوب کې اکثرا فامیل ماشوم ته خپل نه پوهېږي د غاښونو په ارزش او فامیلونه هم اکثرا دا کار نه کوي چې د ماشوم غاښونه پرېمینځي او باید هغه یې څملي. نو دغه یو خو خواږه شیان ډېر خوري، بل هم غاښونه نه پاکوي او دغه موادو سره په اصطلاح حتی کله ماشومان به ډوډۍ خوري د ډوډۍ په خوړلو کې هم دغسې څملي، هغه خولې همغسې د موادو نه ډکه پاتې شي او کله چې هغه تخمر کوي په خپله دغه غاښونه هغه حساسه برخه تخریبیږي. په دې ترتیب چې موږ تاسو ورته وایو چې غاښونه چینجي وهلي کله هغه تور ورته کریس وایو، د دې لوی لامل همدغه عدم مراعات د نظافت دی.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب کورمودان. اورېدونکو په لین کې دی، بیا به هم یو اورېدونکو واخلو. بله تاسو مهرباني وکړئ.
سلامونه سره مو مومنه محترم ډاکټر سلطان سلامونه ورونه کوم په خدي ورداګ هم ده.
په خیر راغله ستادي اوس مو اواز سم دینو پښتنه وکي.
منه محترم ډاکټر سلطان مو دغه پښتنه د مو یو ده تو کولو یو موشن ده د غوښ تور دي د تداوی مون په باندې کړي لاغه تور ولا نه ورکی او په دې من کې داسې ورکم وینای د اوریو ناروږي که شای وخوری یا خوراک وکا یا غیر ده خوراک نه دو اکتایی و دو بانده ورانا تاو چیو آقا پو گردار پراتیسیمو که خلق مثال نصراته اینه که یا احسانات بود که تفاید که یا مشکل رو بدو غاک که پیدا که ده سره کم احنا سره استفاده وکا ده کمو اینانی دوانو سره استفاده وکا چیز آسرسای ونشی یا کلینیک تا شبخانه تا سره ده کمو دوانو استفاده وکا در بخشانه.
بله ماشوم مدت تو عمر دی ده کمو ماشومانو ده پاره تسه
از ما سلامونه
کوم
دغه ماشوم
چې جن ویره
و ماشوم څو کلن ده او د غاښونو د توروالو ترڅنګ دوی کله کله ډیر زیات د ستوني درد څخه پیدا کیږي.
ورتاکسي
محترم ډاکټر کله کله یوه د ستوني مشکل هم وي ستونه هم کله کله پوښي
د تو عمر دی ماشوم څو کلن دی؟
د تو کلو دی
شنو ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکوي؟
یو دغه بل پوښتنه کوم چې دغه غاښونه چې تور دي هغه اولنی غاښونه تور دي او یا هغه غاښونه چې دغه نوی باد د وکلنې نه راوځي دا تور دي؟
هغه اولنی غاښونه دي مو ګومان
صحیح ده. نو ورته تاسو ووري د رادیو په څپو کې تاسو د سوال ځواب درکړم. ملکه چې مخکې ما عرض وکړم دغه غاښونه د شیری یا د شیدو غاښونه یا هغه ابتدایي غاښونه چې دي د دوی د مقاومت هم کم ده او بل دا ده چې کله د ماشوم سن پوره شي مثلا د و کارو نه پورته شي دغه یا غاښونه په خپله که تاسو لیدلی د بیخ نه سست شي او حتی په خپله ماشوم یې په ډېر اسانۍ سره راوباسي او په اصطلاح ځکه چې دغه غاښونه هغه ریښې نه لري او د یو مخصوص موږ ورته لیګامنت وایو داسې سخته پای غونډه یو شی ده یو سری په غاښ کې ده یو سری دغه د ژامې په هډوکي کې وصل وي او د همغه په واسطه دا تثبیت شوي. نو کله کله دغه لګامت له لارې غذایی مواد او هغه ضروري مواد غاښ ته رارسیږي. کله چې د غاښ عمر پوره شي نو دغه غاخ اروام خرابېږي او په زمن کې دغه لګمه سست شي او په خپل دغه غاخ لک شي. په دې ترتیب زمینه دې ته مساعدېږي چې دا غاخ نو وخت پوره دی دا لري کېږي او په ځای هغه غاخ چې بېرته نوی راوځي هغه ډېر مهم غاخ دی، ځکه چې هغه دایمي غاخ دی او هغه هغه غاخ نظافت ته باید ډېر توجه وشي. نو والدین صاحب د دې خپل ماشوم هغه اصطلاح شیری غاښونو ته ډېر تشویش نه کوي، ځکه چې دا اوس نو تبدیلېږي او حتی هغه غاښونه چې ډېر تور دي یا سوري دي د غاخ د ډاکټر په مشورې یا یې ډک کړي او یا یې وباسي، ځکه چې دا د میکروبونو د ځای د اصطلاح د ذخیره ګاه غوندې یو ځای دی او د دې لپاره چې کېدای شي چې ماشوم ته مخکې مو هغه پوښتنه وکړه د خولۍ او د ستوني تکالیف ورته پیدا کړي، ځکه چې غذایي مواد هلته کدا تور وي او یا سوری شي وي هلته غذایي مواد پاتې کېږي او تخمر کوي او زمینه بېرته مساعدېږي چې هلته میکروب ونیشي او دغه میکروب بالاخره د خولۍ په جوف او په ستوني باندې تاثیر وکړي او هلته التهابات نسره وړي. نو دوی د دوی غاښونو ته تشویش نه کوي، ان شاء الله غاښونه په خپل وخت کې ولېږي او تازه غاښونه چې راوځي د هغې نظافت او صحت ته د غاښونو ډېر توجه وشي.
ډېره مننه. یو اورېدونکي به بل هم واخلو. بله مهرباني وکړي. بله
کبلی خان زدرانی مشتیا خورتا ته د ډاکټر صاحب ته سلام نه
په خیر راغلاس محترم زدران صاحب، مهرباني وکړي. کبلی خان
مهرباني ایمای ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه راځي کده مشومان د پاره دی کوم د مشومان ماندی دي که په وخت را دغه ډاکټر ته یا کلینیک ته لاړ شي وکسین ولګي د مشومان ته چې د څنو منو وکسین نن سبا وطن دی زکام د پاره هر شي د پاره مشومان د پاره دا وکسین وکسین چې کوم دی دا چې په ټیم و ته ولګي چې ته د مشومان دی د ار ام ریزاینا د ار دی مرینا به ونه ستلای شي چې سردار پر لګما یل د سرتا دی لمبار ور کته د یوالي چې لوګه شوی دیغه په اړه څه معلومات
سلام اوکي ډېر مننه ستاسو محترم ډاکټر صاحب.
د ورور غاګ د زادران صاحب غاګ باید دروست رانه ده کده دا سوال ما سره تکرار
کړو. دوی وویل چې اکثره مایندې باید دغه ته متوجه شي چې د ماشومان پر وخت باندې و کلینیک ته ورولي او واکسین سي د ستاسو په نظر ښه خبره نه ده؟
زادران صاحب ډېر ښه نظر ورک. نو دا خو د ټولو ډاکترانو او هغه صحیح کارکوونکو وظیفه ده چې او تقریبا دا زموږ سره مرسته هم ده چې کورنۍ په خپله پوه شي چې کوم واکسین وخت دی چې باید ماشوم په هماغه وخت واکسین شي او کوم تکلیف ورته پیدا شوی چې د هر تکلیف په سر کې باید مریض د ډاکټر او کلینیک ته ویول شي چې په دې ترتیب د هر مرض هغه د سر په وخت کې یعنې چې لا وخیم شوی نه دی تداوي وشي او مخنیوی وشي حتی چې ناروغي یې پرمختللی نه شو. په دې ترتیب که تاسو لیدلی وي چې هر ناروغ شي په اوله مرحله کې تداوي وشي هغه ناروغ ډېر زر ښه کېږي، ډېر ارزان هم تمامېږي، خو که ناروغي مخته لاړ شي بیا اکثرا دا اختلاط ورکوي، اکثرا خطرناکه مرحلو ته داخلیږي او په دې مرحله کې بیا ډېر مصرف هم پرې کېږي. نو که موږ غواړو چې زموږ ماشومان صحتمند وي نو ښه به دا وي چې دوی ته په خپل وخت واکسین وشي او که چېرته ورسره مشکل پیدا کېږي د مشکل په اول مرحله کې کلینیک او ډاکټر او صحي کلینیک ته ماشوم ویوړل شي. په دې ترتیب د ډاکټرانو او د صحي کارکوونکو په مشورې دوی ته تداوي او درملنه وشي، دا به هم اقتصادي هم به ماشوم نه
په تکلیف. بله محترم ډاکټر صاحب، بخي دیش سانیل رو ورستی توسیامو مندو ته صدا چې د اولادونو غښنه په اسانۍ سره راوځي.
مهم دا ده چې ما مخکې ارزو کړې چې د غاښونو د وټلو وخت دقیقا معلوم نه دی، خو بیا هم د شپږو میاشتو نه تر دولس میاشتو پورې د غاښونو راوتل شروع کیږي. په اوله مرحله کې کېدای شي چې ماشومان ډېر لا آرام وي، درد ولري،
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب وخت دې مخ په خلاصېدو دې ستاسو ټول څخه مننه د محترم ډاکټر صاحب څخه هم مننه.